news.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادی مودا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي ارشیف په ناسم وضعیت انتقاد کوي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د ولسمشر د څرګندونو د جزئیات او د غراس په ننګرهار کې د پوهنې مخته د پرتو ستونزو او ګواښونو په اړه راپورونه اوري. خو اول له فرشتې جلالزی څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ستړي مسلې د مهمو خبرونو سرخطه پام وکړئ. د افغانستان حکومت د دې خبر هرکلی کړی چې وسلوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی، خو طالبان وایي د دوی خبرې تحریف شوې دي. په ننګرهار کې چارواکي د ښوونځیو او د معرف د نورو تاسیساتو د امنیت لپاره د خلکو مرسته غواړي. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ویلې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو تحریک ته دوام ورکړی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت د خبر هرکلی وکړ چې وسوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی دی. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي و چې په لویو ښارونو کې د انتحاري حملو او د چاودنو د بندولو امر ورته شوی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه په غبرګون کې نن وویل چې دولت د افغانانو د امنیت او د ولس د کراري لپاره هر داسې ګام مثبت ګڼي. خو ذبیح الله مجاهد نن رسنیو یو پیغام استوله یو ویلی دی چې نیویارک ټایمز د خبري تحریف کړی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شونځو یو د معرف د نور تاسیساتو د امنیت په اړه له دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبري کوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل
موږ نه غواړو چې خپل خونځي او د زده کړو مراکز لکه پانتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو، نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده.
په ننګرهار کې پر ښوونځیو او د معرف پر کارکوونکو حملې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. یوازې د دې ولایت په یو ولسوالۍ خوګیانو کې لږ ښوونځي تړل سوي. د دغې ولسوالۍ تر ټولو زړه لیسه د ملکیار هوتک لیسه بنده سوي او په وروستیو کې درې کارکوونکي وژل سوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست احمد شاه زمانځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وټاکل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نن دا خبر تایید کړ او ویل چې د کمیسون د دارالانشا نوی رئیس به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د جوزجان په مرکز شبرغان کې نن د مظاهرو له امله دولتي دفترونه تړل شوي وو. په شبرغان کې مظاهره چیانو چې نن لارو سرکونو ته راوتلي وو غوښتنه کوله چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاري له توقیفه خوشي سي. هغوی هم دراز غوښتنه کوله چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د افغانستان حکومت وایي قیصاري له قانونه د سرغړونې او له خپل صلاحیته د سوء استفادې په تور نیول شوی. خو په شبرغان کې د نننۍ مظاهرې و ګډونوال محمد ابراهیم غازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی اعتراض ته دوام ورکوي. د والی دفتر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمایز دفتر یې تړلی دي او د یوازې د عام روغتیا معرف او د برق ریاستونو ته د کار اجازه ورکړي ده. او نن په افغانستان کې د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې یولسم تلین ولمانځل شو. په دغه مناسبت باندې رسمي مراسم په کابل کې جوړ شوي وو. محمد ظاهر شاه د 2001 میلادي کال د جولای په 23مه نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د افغانستان وروستی پاچا وو. محمد ظاهر شاه په 1933 میلادي کال کې پاچا سو او تر 1933 میلادي کال د افغانستان پاچا وو او وروسته جلا وطنۍ ته اړ شو. هغه په 2002 میلادی کال کې افغانستان ته ستون شو او د افغانستان د ثبات لپاره د خپلو هڅو په خاطر د ملت د بابا لقب وګټل. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو د تحریک لپاره پټو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اف بی آی مشر کریستوفر ری پرون په کلورادو ایالت کې د اسپن امنیتي فورم غونډې ته وویل
روسیه
attempted to interfere.
روسیه هڅه کړې و چې په وروستیو انتخاباتو کې مداخله وکړي او د خصمانه نفوذ عملیاتې تر نن ورځې دوام لري چې هدف یې په امریکا کې ګډوډي او د تفرقې اچول دي. ولسمشر پوتین مخکې امریکا ته وړاندیز کړی و چې امریکایي څېړونکي د روسیې د پوځي استخباراتو له هغو دولسو افسرانو سره چې د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوي د کتنې لپاره روسیې ته ورسي. پوتین په مقابل کې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته له هغو امریکایي وګړو سره چې مسکو په ناڅرګندو مسئلو کې مجرم پېژندلي د خبرو اجازه ورکړ سي. خو د اف بی آی مشر کریستوفر ری پرون دا دواړه وړاندیزونه رد کړل. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی غور ورباندې کوي. بریتانوي څېړونکي باور څرګندوي چې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه پر لور یولیا د نوي چوک په نوم د خطرناکو کیمیاوي موادو د حملې عاملان یې پیژندلي دي. د بریتانیې رسنیو د یوې معتبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې څېړنو کې څرګنده شوي چې څو تنه روسانو د وژنې په دې هڅه کې لاس درلود. خو په بریتانیا کې د روسیې سفیر الکساندر یاکوینکو نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل موږ غواړو چې د بریتانیا چارواکي رسمي معلومات راکړي ځکه موږ د دې څېړنو له پایلو سره دلچسپي لرو. موږ په څېړنه کې هم برخه غواړو ځکه پر موږ جدي تور لګول کېږي خو موږ له بریتانیا سره همکاري غواړو. د بریتانیا چارواکو تر دې ګړۍ موږ ته د هر ډول معلوماتو له راکولو ډډه کړې ده. سرګی سکرپال او لوریا یولیا د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د بریتانیا په سالزبوري ښار کې په دغو کیمیاوي موادو چې نوي چوک ورته ویل کېږي مسموم وموندل شول او وروسته روغتون ته ولېږدول سول او هلته یې درملنه وسوه. لندن په پرله پسې ډول پر مسکو تور پورې کوي چې په دې حمله کې لاس درلود خو روسیه دا تورونه مکرر رد کړي دي.
لا فرشتي جلال زمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. افغان حکومت د نیویارک ټایمز د ورستی رپورت په اړه چې وایي طالبان اماده شوي چې په خارونو کې انتحاري حمله ونکړي د افغان حکومت عکس العمل پارولی دی. افغان حکومت وایي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي آرشیف د ناسم وضعیت په اړه انتقادونه لري.
یعنی فیلمی کاپی د ټولو عکسونو او د اسنادو جوړیږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي.
د ننګرهار والی وایي د ښوونځیو پوهنتونونو او په ټوله کې په دې ولایت کې د خونیز بهیر پر وړاندې د خنډونو او تهدیدونو د لرې کولو لپاره له سپین ګیرو او قومي مشرانو سره مشورې کوي.
ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو.
د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر د مړینې یولسم تلین د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې ولمانځل شو او په نړیوالو مسایلو کې ورچې د ایران د اصفهان ولایت په ورزانه سیمه کې هر ورځ کروندګر اعتراضونه کوي او د اعتراضونه د هغوی قهر ښکاره کوي چې د وچکالۍ له کبله پاریدلې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کله اوریدلای شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. افغان حکومت د نیویارک ټایمز د راپور په اړه چې وایي طالبانو په خانونو کې د انتحاري حملو د نه کولو پریکړه کړې ده عکس العمل خودلې ده او له هغه هرکلی کړي. افغان حکومت ویل هر هغه اقدام او پریکړه هرکلی کوي چې د جګړې لپاره تر رسیدو سره مرسته کوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کړې دي او د غراس طالبانو ویان بیا وایي چې نیویارک ټایمز اصلا د دوی بیان یا د دوی خبرې تحریف کړې دي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت افغان په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې تازه راپور خپور کړی چې طالبان په خارونو کې حمله دروي، ارګوای د هر هغه پریکړې ملاتړ کوي چې د جګړې د کموالي لامل کیږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اسلامي نړۍ د عالمانو ورستۍ فتوا د طالبانو په لیکو مثبت تاثیر کړی. د نوموړي په وینا یو زیات شمېر طالب جنګیالي د جګړې په وړاندې د عالمانو په فتوا پوهېدلي او د جګړې لیکې پرې ایښي دي. هغه وایي روښانه نښې موجودې دي چې د طالب پوځیانو اصلي بدنه له جګړې ستړې سوې ده، نو په دې اساس هر هغه اقدام چې د تاوتریخوالي له کموالي او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په نقل قول لیکلي چې د دغه ډلې رهبرۍ د افغانستان په ښارونو کې د انتحاري حملو د نه کولو دستور صادر کړی او دوی دغه تصمیم عملي کوي. ورځپاڼې د مجاهد له قوله لیکلي چې دغه پریکړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف کړې ده، خو ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نوموړي خبرې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري تحریف سوې دي. ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال هغې پوښتنې ده چې ولې طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې انتحاري حملې ونه کړې. په ځواب کې ویلي چې په ښارونو کې عملیات زمانګیره وي، مجاهدین خورا احتیاط کوي او هڅه کوي چې اهداف په ډېر دقت سره په نښه سي تر څو له عملیاتو سره ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مخامخ خبرو لپاره تمایل زیات سوی. د دغه شورا ویان احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمایلات د سطوح مختلف رهبری طالبان مثلا
افغان هغه وایي د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مستقیمو او مخامخ خبرو د پای لپاره تمایلات لیدل سوي او د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي. تمه ده څومره چې ژر کېږي طالبان د سولې د خبرو د پای لپاره اپلاوي وټاکي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش هم د طالبانو دغه اقدام ستایلی او په ورته وخت کې ویلي دي چې د پوځي پلانونو د ترسره کېدو لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي که د طالبانو دغه فیصله عملي بڼه خپله کړي افغان حکومت به هم ورته اقدام ترسره کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اورېدل چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په اړه چې وایي طالبانو پریکړه کړې چې په ښارونو کې انتحاري حملې نه کوي افغان حکومت عکس العمل ښودلی او وایي چې هر هغه اقدام ستایي او هرکلی ترې کوي چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته او همکاري کوي.
له افغان فلم نه جمهوری ریاست ته د تاریخي او مستندو فلمونو د آرشیف د لیکت په اړه له انتقادونو سره سره ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د فلمونو د آرشیف د نوې ودانۍ پرانیسته وکړه. ولسمشر اشرف غنی وایي ملي آرشیف یو مسلک دی او باید د مسلکي کسانو لخوا وساتل شي. د ښاغلي غنی په خبره د فلمونو د آرشیف د افغانستان د معاصر تاریخ یو واضح انځور وړاندې کوي او په ډیجیټل کېدو سره باید د خلکو لاسرسی ورته اسانه شي.
کولای دا ده چې اوس دا ټول ډیجیټل کېږي، یعنی فلمی کاپی د ټولو عکسونو او د اسنادو جوړیږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي. دا به ټول انشاءالله تعالی په یو اساسي ویبسایت کې کېښودل کېږي چې د هغه په اساس.
ولسمشر همداراز ویل چې د مستندو او تاریخي فلمونو د آرشیف مواد به په منظم ډول د ملي تلویزیون او نورو خصوصي تلویزیونونو له لارې خپاره شي، څو خلک او په ځانګړي توګه ځوان نسل د خپل تاریخ په اړه کافي معلومات ولري. د افغانستان ټول سینمایي شتمنۍ مستند او تاریخي فلمونه بلدي وروسته په جمهوری ریاست کې په هغه ودانۍ کې ساتل کیږي چې ولسمشر د پنځشنبې په ورځ پرانیسته وکړه. څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه وکړه چې د افغان فلم آرشیف فرق ته یوسي. خو د ولسمشر دغه پریکړې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. هغه مهال یو شمېر فرهنګ پالانو ویلي وو چې د افغانستان آرشیف باید د سیاست له منګلو لرې پاتې شي، خو اوس یو شمېر تاریخ پوهان وایي که ولسمشر دغه اقدام د آرشیف د خوندیتوب په هدف ترسره کړی وي دوی هرکلی کوي. تاریخ پوه او لیکوال حبیب الله رفیع:
دولتونه مکلف دي چې د ملتونو ملي شتمنۍ په ډېر احتیاط او په ډېر اهتمام وساتي او په عین حال کې باید په داسې شکل وساتلې شي چې ضرورت لرونکي او هغه کسان چې په دې لارو کې کار کوي د هغو لاس ور ورسي.
د ښاغلي رفیع په خبره ارګ ته د افغانستان د مستندو او تاریخي فلمونو د آرشیف انتقال ښه اقدام دی، خو که دغه آرشیف ته د خلکو او څېړونکو د لاسرسي په برخه کې کړې ژمنې عملي نه شي آرشیف به د ارګ تر دیوالونو محدود پاتې شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي آرشیف په ناسم وضعیت انتقاد کړی دی. ښاغلی غنی په جمهوری ریاست کې د تاریخي او مستندو فلمونو د آرشیف لپاره د نوې ودانۍ په پرانستغونډه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د معاصر تاریخ اسناد به ټول ډیجیټل شي او د خلکو لاسرسی به ورته اسانه وي.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ننګرهار والي د خونځي او پهنتونونو په ټوله کې د خونځي او تحصیلي ادارو د امنیت په برخه کې د خلکو رول ډیر مهم ګڼي. وایي چې دوی په دې برخه کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. حیات الله حیات دغه څرګندونې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت ګزار او د اندېښنې وړ ګڼي چې د پوهنې مخته په خاص ډول په ننګرهار کې کافي ستونزې او تهدیدونه موجود دي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
ننګرهار والی وایي نه غواړو خپل ښوونځي او ښوونیز مرکزونه په پوځي اډو بدل کړو، بلکې په ولسی ملاتړ سره د دې ستونزې هواري ته هیله من شو. د حیات الله حیات په خبره د دغه ولایت اړوند د ښوونځیو پوهنتونونو او په ټوله کې د ښوونیزو او تحصیلي ادارو د ښه امنیت په هدف د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو له سپینګیرو مشرانو او علماو سره خبرې پیل شوې دي. خاغلی حیات دغه څرګندونې ازادي راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وکړې. وی ویل چې په دې برخه کې د خلکو رول ډیر مهم دی.
موږ د ولسونو سره نږدې په تماس کې یو، ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولای شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو، نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده. حتی د علما کرام او مشرانو په واسطه هغه ښوونځي چې د طالبانو په سیمه کې دي هغه سره په خبرو بوخت یو چې د هغې په امنیت کې دوه موږ سره مرسته وکړي.
ننګرهار والي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ښوونیزو ادارو او ښوونځیو ته ګواښونه ډېر شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې تر لسو پورې ښوونځي تړل شوي او د نوموړې ولسوالۍ د تر ټولو لوی او پخوانی لیسې ملکیار هوتک د تړل کېدو تر څنګ د نوموړې ښوونځي درې خدماتي کارکوونکي هم د داعش ډلې لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د پوهنې په خاري مدیریت په تیر اونۍ کې د یادې ډلې تر برید وروسته چې مرګ ژوبله یې هم درلودله، ویل کېږي چې د چاودنو او حملو له ویرې یو شمېر تحصیلي خصوصي ادارې هم تړل شوي دي. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې ښوونیز او تحصیلي نظام ته یې ګواښ کېږي، بلکې تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې په دې راوروسته کې په لوګر ولایت کې هم وسلوالو مخالفینو د یو شمېر ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو او د پوهنې د بهیر په وړاندې د خنډ جوړولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت گزار او د اندېښنې وړ مسله ګڼي. د ننګرهار ولایت د ښوونیزو چارو کارپو او مدني فعال اسد الله خلیص هم په دې برخه کې د ولس پر رول ټینګار کوي.
په مجموع کې په معرف دا یو سخت گزار دی. همدغه ولس دی چې صالح منځګړتوب وکړي او د خپل مسؤلیت د مخې وکړي. دا زما حق دی که ته مخالف یې که موافق یې، ته دغه نظام سره خپل هر څه لري پاللی شي. فخر دی چې تربګني کې که سوله کې، خو زما د بچي په مخ د ښوونځي دروازې مه تړه.
د چارو پوهان وایي په بیلابیل ولایتونو کې پوهنیز بهیر ته د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه ښایي یادې برخې ته په دې وروستیو کې د افغان حکومت د جدي پام اړونې په غبرګون وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سږ کال د پوهنې کال اعلان کړی او ویلي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په افغانستان کې 6000 ښوونځي جوړ شي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار له وونه د ماخام تر و بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سیمه هیوادونه خپل پولي خوندي کړي دا په افغانستان او سیمه کې د امنیت لامل کېدلای شي. دفاع وزارت د وایان دفتر سرپرست افغانستان پولي تنګ دی د روسیې او تاجکستان د ګډو مانورونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې دغه تمریناتو ته د تروریزم سره د مبارزې نوم ورکړل شوی، نو ځکه دوی ترې هرکلی کوي. د د پوزي چارو ځینې کارپوهان بیا د روسیه او تاجکستان ګډ پوزي تمرینات امریکا او داعش جنگیالیو ته خپل قوت خودل ګڼي او وایي چې دا تمرینات افغانستان ته هیڅ ګټه نه رسوي. یوسف خان زندران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د دغه هیواد پولو ته نږدې د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات د تروریزم پر وړاندې د سیمې د هیوادونو د ګډې روحیې نتیجه بولي او ترې هرکلی کوي. د دې وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري چې د سیمې د هیوادونو ټینګې پولې کولی شي له دغه هدف سره مرسته وکړي.
دی وی د تروریزم سره مبارزه یو سیمیز همکاري ته اړتیا لري. که د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم پر ضد همکاري وکړي او پرې نږدې چې تورستان تګ راتګ وکړي او یا ډېر شي بېشکه چې دا اغېز لري او دا اغېزمنتیا د دې لامل کېږي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات حاکم وي. روسیه او تاجکستان د سه شنبې په ورځ د افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکي هدف د افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو پر وړاندې چمتووالی بولي. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمریناتو کې به تر 10 زیات سرتیري برخه ولري. دا د افغانستان د شمالي ګاونډیو روسیه او تاجکستان ترمنځ د افغانستان پولو ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د افغانستان شمالي پولو ته نږدې دا څلور ورځني مانورونه داسې وخت پیلېږي چې روسیې وخت نه وخت په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیه له دې ویره لري تر څو دغه وسله والې ډلې د افغانستان له شمالي پولو مرکزي آسیا او دغه هیواد ته لار پیدا نه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا تمرینات د داعش پر وړاندې د روسیې د اندېښنو نتیجه بولي. وایي روسیه غواړي له دې کار سره خپل توان وښيي. له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دغه هیڅ پیغام په دې نه ده چې د افغانستان سره دوی څه کومک کولی شي. غیر د دېنه چې په افغانستان سپات شمال کې دوی جنګ ته ورکړي، دوی دې د افغانستان دولت سره کومک وکړي چې د اشیاتو چې دوی ځای په ځای شوي دي لکه ننګرهار کې پاتې محاو نابود کړي. نو دا څه معنا لري چې دوی شمال ته چې ورتېږي او په شمال کې دوی له منځه وړي؟
ښاغلی سلیمان خیلوی د داسې مانورونو پر ځای د سیمې هیوادونو ته ښیي چې په ظاهر کې د سترو تمریناتو او اندېښنو د ښکاره کولو پر ځای له افغانستان سره داسې مرستې وکړي چې د ګواښ له رامنځته کېدو مخکې ګټورې واقع شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یو لسم تلین د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې ونمانځل شو. په دې مناسبت جوړ شوې د ملي شورا غړیو دولتي ګڼونو غړو مسؤلانو یوې جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. د مشرانو جرګې رئیس محمد ظاهر په هیواد کې د ملي یووالي یو فعال پادشاه وګڼه او د دل مسیح او د مشرانو جرګې غړی مصطفی ظاهر ویل چې محمد ظاهر که په هیواد کې دننه او که بهر د هیواد په چارو کې ځان شریک ګڼلی او د خلکو د ژوند د ښهوالي لپاره کار کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر له مړینې یولس کاله تیریږي، خو افغانان یې اوس هم د یو زړه سواند سوله غوښتونکي او د ملي یووالي او د پوهنې د پراختیا ملاتړی پادشاه ګڼي. د ده د مړینې یولسمه کلیزه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د ملي شورا او د محمد ظاهر د کورنۍ ځینو غړو او د دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل محمد ظاهر د خپل سلطنت پر مهال تعصب، د خلکو ترمنځ نفاق او نورو هغو مسایلو ته چې د ملي ګټو پر خلاف و اجازه نه ده ورکړې. ده وویل که په کلکه سره د هغې د مفکورې پیروي وشي په هیواد کې به روانې ناخوالې کمې شي.
د جهاد په دوران کې د شوروي اتحاد یرغل په دوران بابا د مهاجرت شپې تېرول، د افغانستان د حالاتو نه پټ پاتې نه شو. په نړیواله کچه او په سیمه ییز او ملي کچه د افغانستان د خلکو سره تماسونه درلودل او د افغانستان د بدلون او د افغانستان د خلاصون او استقلال لپاره یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ.
محمد ظاهر د خپل پلار اعلی حضرت محمد نادر خان تر وژل کېدو وروسته په 19 کلنۍ کې د افغانستان پادشاه شو چې واکمنۍ څلوېښت کاله دوام وکړ. په 1325 لمریز کال کې چې محمد ظاهر په ایټالیا کې و، په کابل کې د تره زوی محمد داود کودتا وکړه او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سلطنت پر ځای جمهوري نظام اعلان کړ. محمد ظاهر په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د حکومت له چارواکو، مخورو او قومي مشرانو سره په جرګو مرکو بخت پاتې شو چې وروسته بیا د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر د مړینې د یولسم تلین په غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د د فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ولوست چې د محمد ظاهر د سلطنت دوره پکې د سولې او ثبات د دورې په نوم یاده شوې ده. د محمد ظاهر المسی او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل نیکي تل هڅه کوله چې هیواد پرمختګ وکړي.
قدر قرار مخالف تبعیض، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیض.
نیکه لطبعیض سره که دا تبعیض سیاسی طولینیز او کبل سو سخت مخالف و دا هغه د سلطنت پا موده که کسل پسلو که سو لطینگ نو نو نه نوی اشاره نه فیصد تامین و
99.9% تامین بود.
د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر د 1308 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د 92 کلونو په عمر په کابل کې مړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ چې خلک یې د نادرخان غونډۍ هم بولي د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې یاد هر کال د اسد په میاشت کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین پر راپور کې مور دل چې نن په کابل کې د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یولسم ترین ولمانځل شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی اونیزه خبرونه هم اوریدلی شئ. سپورتي خبرونه هم تر لنډو خبرونو وروسته لرو. خو اوس په ایران کې د وچکالۍ موضوع. د ایران د اصفهان ولایت په ورزانه سیمه کې هر ورځ کروندګر اعتراضونه کوي. دا اعتراضونه د هغه قهر ښکارندوی کوي چې د وچکالۍ له کبله پارېدلی دی. متخصصان وایي له یوه کال وچکالۍ ځکه زیاته شوې چې حکومت دغې ستونزې ته اصلا پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
په ایران کې د وچکالۍ له کبله اعتراضونه پراخ سوي او حتی تر تاوتریخوالي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې سوي، بیکاري او د بیو لوړوالی خپل اوج ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې د معلوماتو له مخې د تیرو لسو کلونو پر مهال ایران له تر ټولو اوږدې او سختې وچکالۍ سره مخامخ سوی دی. او د ایران د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د ایران 90% برخه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی چې په ناروې کې اوسي وروستۍ وچکالۍ ته په اشاره په ایران کې د خوراکي توکیو او څښلو د اوبو په برخه کې د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما یه چی کشور وسیعیم، ولی اون عرصه زیست و اون ظرفیت اکولوژیکمون
د ډیرو دلایلو پر اساس که څه هم موږ یو لوی هیواد یو، خو زموږ د اوسېدو برخه او اکولوژیک ظرفیت لوړ نه دی. د اوبو د کموالي بحث او د کار وړ ځمکو په اړه بحث شته. د ایران یوه لویه برخه بشپړه بیابانونه دي، حتی که اوبو هم وي هلته کار نشي کېدی.
د یو شمیر کارپوهانو په باور په ایران کې د وچکالۍ له پیل راهیسې د دې په نتیجه کې رامنځته سویو ستونزو ته د دغه هیواد حکومت هیڅ پام نه دی کړی او باید په دې اړه یو نوی پلان جوړ سي. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی دې نقطې ته په اشاره وایي:
موږ باید دا نوی وضعیت، نوی اقلیمي وضعیت او د ځمکې نوی وضعیت ومنو. دا لومړی کار دی چې باید وشي. وروسته له دې باید وګورو ورته څه اړتیاوې شته. ایران باید یو نوی سیاست او په ګڼو برخو کې نوي پروګرامونه ولري او د نفوس د کنټرول او هغوی ته د زده کړې ورکولو په اړه بحثونه وشي.
د ایران اصفهان ولایت او نور مرکزی ولایتونه د وچکالۍ له ستونزې سره مخامخ دي. ورزانی سیمه ته نږدې یو وخت د گاوخانه په نوم اوبه لرونکې مځکې وې چې لس کاله مخکې هلته له نورو ځایو څخه د ډینګانو په ګډون مرغان ورتلل. اوس د 400 مربع کیلومتره اوبه لرونکې مځکې په مالګینو میدانونو بدلې سوې دي. همدغې سیمې ته نږدې د زیاندې رود په نوم سیند به هم شاوخوا مځکې خړوبولې، خو کلونه کېږي دا سیند وچ سوی دی. شاوخوا مځکې په وچو میدانونو بدلې سوې او هلته څریدونکي څاروي اوس له منځه تللي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه سیمه کې شاوخوا 90% کرونده له منځه تللې ده.
دلش کرګاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ د یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو او د ازادي راډیو او یونیسف اونیزه خبرونه او کور کلی اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ څلور نیم بجې دي له فرشتې جلالزی به د مهمو خبرونو لنډیز وارو
د افغانستان حکومت نن د دې خبر هرکلی وکړ چې وسوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی دی خو تر دې خبر لنډ وخت وروسته د وسوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته یو پیغام واستاو او ویل چې په دې برخه کې د خبرې تحریف شوی دی نیویارک ټایمز ورسپانې پرون د ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلی و چې په لویو ښارونو کې د انتحاري حملو او چاودنو د بندولو امر ورته شوی دی د افغانستان جمهوری ریاست وای احمد شاه زمانځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس ټاکل شوی دی دار د مطبوعاتي دفتر وایاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې زمانځای د دې ادارې د ریاست وړ بل شوی او باور لري چې دا مسولیت په ښه سرته ورسوي په نګرهار کې چارواکي وایي د ښوونځیو او د معرف د نورو تاسیساتو د امنیت په اړه له دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې او مشورې کوي په نګرهار کې والی نن ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي چې ښوونځي او نور تعلیمي تاسیسات په پوځي اډو بدل سي نو له دې عمله د خلکو د مرستې غوښتنه لري د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ویلي روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو د تحقیق لپاره خپلو خصمانه عملیاتو ته دوام ورکړی د اف بی آی مشر پرون وویل چې دوی ته څرګنده شوې چې مسکو په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د مداخله هڅه هم کړې ده او بریتانوي چیرونکو باور څرګندوي چې پر پخوانی روسی جاسوس سرګیس کرپال او د هغه پر لور یولیا د نویچوک په نوم د خطرناکو کیمیاوي موادو د حملې عاملان پیژندل دي په همدې حال کې په بریتانیا کې د روسیې سفیر الکساندر یاکووینکو نن وویل چې دوی غواړي د بریتانیا له حکومت سره په دې تحقیقاتو کې همکاري وکړي خو د بریتانیا حکومت باید دوی ته د همکاري اجازه ورکړي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د هیواد له 15 کلونو د کموم رضوانانو د فوټبال ملي لوبډله د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون په هدف د ازبکستان په لور روانه شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ویلامی پاساس دا د دې سیالیو دوهم پړاو دی چې د ازبکستان په قربتوب تر سره کیږي په ویلامی کې راغلي دي چې افغان لوبډله دغه سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې او تمه ده چې له خپلې اتلولۍ به دفاع وکړي د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو څخه د کموم رضوانانو لوبډله تیر کال د دغه سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړې په دې سیالیو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوبډلې برخه لري او د رواني جولای میاشتې له 28 تر 30 نیټې به دوام وکړي یادول ورده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د فوټبال 14 کلنو ملي لوبډلې په همدې معیار سیالیو کې دوهم مقام خپل کړی و او د افغانستان د کرکټ د غازی امان الله خان لیست ای یو ورځنی سیالیو کې لوبسار ته د سپکاوی په تور ګلبدین نایب په دوو لوبو باندې کړای شو د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې ګلبدین نایب پر روانو سیالیو کې د میسینک لوبډلې لوبډل مشر دی چې اوس یې پر ځای افسر زازای د لوبډل مشرۍ دنده پر غاړه وړي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې ښاغلی نایب له دوو لوبو وروسته کولای شي بیرته سیالیو ته راوګرځي ګلبدین نایب پر روانو سیالیو کې د میسینک لوبډلې لوبډل مشر دی چې اوس پر ځای افسر زازای د لوبډل مشرۍ دنده پر مخ وړي د دې سیالیو د دوهم پړاو په نننۍ سیالۍ کې میسینک او کابل سره لوبلري د سیالي پچا کابل لوبډلې ګټلې او په ټاکلو 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 304 منډې کړې دي. اوس د میسینک لوبډله منډې کوي وبکتل شي چې دغه سیالي د چا په بریا سره پای ته رسیږي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا اموزون بوس ته په ماتې ورکولو سره روانو سیالیو کې درې مقام خپل کړ. د دغه سیالیو لومړی او دوهم مقام له بندي امیر او سپینغر لوبډلو سره دي. همداشان شهزاد محمدي، جاوید احمدي او عثمان غني د ډېرو منډو جوړونکو لومړي مقامونه او شرف الدین اشرف، قیس احمد او نجات مسعود دا ټول لوبغاړو په سوځولو سره تر دې دمه د غوره توپ چونکو په قطار کې لومړی مقام لري.
ستاسو له پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کابل د هغه میرمنو څخه ډېر تشکر کوم. واقعاً دوی د غیرت څخه چې دوی د سولې د پرله خلکو ته یو لیک ورکړی دی او دوی د پاکستاني میرمنو څخه غوښتي دي چې خپل پر مړو باندې فشار اوړي، خپل پر خلکو باندې تر څو چې په افغانستان کې جګړه بنده شي. واقعاً د افغانستان میرمنو د جګړو تکلی دی. نو که چېرې دا جګړه پای ته ونه رسېږي او پاکستاني میرمنې پر خپلو خلکو باندې، په خپلو مړو باندې، په خپلو پرو باندې فشار رانه وړي، دوی به هم افغانستان د جګړې خوند څکي. لکه څنګه چې افغانستان اطمینان لري، دوی ته هم دغسې اطمینان پاتېږي. یو سړی د یتیم د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپل یتیم لري. یو سړی د وینې د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپل وینې توی شي. یو سړی د مرګ د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپل یا ورور یا پلار یا ورور یا زوی په وینو کې یا مېړه په وینو کې ورغړي، دا د بل چا ته حال د بل چا د غم خبرېدلی شي. نو زه د افغانستان خصوصا د کابل د هغه غیرت میرمنو څخه یو جهان ته شکر کوم او دا ډېر ښه اقدام هم دی چې دوی د سولې د پرلت و خلکو ته لیک ورکړی دی تر څو چې پاکستاني میرمنې په خپلو مړو غلو باندې فشار اوړي، تر څو چې په افغانستان کې د وینې تویدل بند شي او د افغانستان خلک هغه مخالفین وروڼه چې نن دلته د حکومت سره په جنګ کې دي دا وسولې ته راځي چې ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه. ستاسو دایمي همکار حارث پښتون یم.
اورم سلام علیکم. زدا زدی ورا دو کار کوم کو تصور ته سلامونه وران دي کوم. دا دا سلام او مزمان دار یو فاج او غریب یو. نو د فراد ولایت مې د انازری د ولسوالی ما دا غزما پیغام نشر کړ. نو تاسو ته ډیر مننه وی. نو دا چې مالو سره فعال دي چې دا چې په ټولې د چې د خبرانو نه ندي شي. نو د څه پازار دی او خروان دي که په خلوي یا په 50-60000 افغاني به کوي د ښه دا چې کړي چې دا مالو چې سمو دا چې کوي دې چې سره دا چې و شو خپل پر مخ باندې چې نه دا چې کوي چې به څه بدلې ده چې مقصد د دولت سره همکاري د عامدار او خوشان او خواران سره وي چې دا چې و څنګه ته وته دي نو نور دا غوښتد خبره کومه بس خدای پاک مو مال سره نور مونږه مزایمه شه نو خدای مو مال.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمامیدلی شي، ځکه ځوان فکر پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټور استفاده وشي. نن دغه شبکې پاکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. لمون سره میلمه د افغان ځوانانو د شبکې غړي سنا ککړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
د دې افغان ځوانانو شبکه په خپل سره ولې یو شبکه ده کې په اړه معلومات راکړي.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ د خپل ځوانانو نه ایجاد کړې ده. یعنی په دې کې ټول ځوانان کار کوي او یو بل سره خپل نظریات شریکه کوي، او دا شبکه یوازې د نورو ځوانانو او نورو هغه ماشومانو لپاره ده چې دوی د مکتب څخه لیرې دي، ځکه د افغانستان د 6 میلیون نفوس څخه 3 میلیونه د 1 تر 15 کلن څنګه پورې راځي، او د افغانستان نیم ماشومان د 1 تر 10 کلونو پورې راځي چې داسن د مکتب د تلو وخت د مکتب تلوسن دی او موږ وویلی سو چې په احتمالي ډول 3.8 میلیونه ماشومان له مکتب څخه لیرې دي او موږ پر دوی باندې کار کوو چې څنګه کولی سو چې موږ د دوی مشکلات حل کړو. کوم مشکلات د دوی تر مخ دي چې دوی د مکتب څخه لیرې کړي دي او په کوم ډول په کوم لارو موږ کولی سو چې د دوی مشکلات حل کړو؟
بله، که وزارت وایي چې دا شبکه څه وخت منځته راغله او د دې دغه عمومي هدف څه دی؟
زموږ شبکه په 2010 کال کې یعنې تقریبا 1 کال کېږي چې دا منځته راغلی او موږ په 16 کې د نومبر یو پروګرام درلودل د ماشومانو لپاره په نوم د اکټیویټ ټاک، او هلته یو څو نخبه ماشومان سره راټول شوي وو او وروسته له هغه موږ د هغوی څخه ځوانان وټاکه او خپل په شبکې کې موږ ته ځای ورکړ. او زموږ عمومي هدف دا دی چې موږ څنګه کوی سو په لومړي کې خپل شخصیت ته رشد ورکړو، کوم مشکلات زموږ په لاره کې دي څنګه کوی سو هغه حل کړو، او موږ کوی سو چې یو بل سره خپل نظریه تبادله کړو او په همدې ډول موږ ماشومانو سره څنګه مرسته کوی سو چې موږ مرسته په صحت بخش کې، معرف بخش کې او د همدغه ماشومانو د حفاظت په بخش کې دي. او موږ غواړو چې وروسته پارلمان سره، وزارتخانو سره او مربوطه ریاست سره هم خبرې وکړو چې یو پالیسي د ځوانانو په نفع موږ ته ایجاد کړي.
دغه شبکه چې د ځوانانو لپاره رامنځته شوی او تاسې غړي یاست هلته، که درت وایي چې دا یې چا لخوا حمایت کیږي؟
زموږ دا شبکه د یونیسف لخوا حمایت کیږي، ځکه خپل یونیسف ماشومان ته ډېر پروګرامونه لري، ډېر فعالیتونه د ماشومانو په ارسه کې لري. او همداسې یونیسف دا تصمیم ونیو چې یو شبکه د ځوانانو لخوا ځوانانو لپاره جوړه کړي چې هغه کې ځوانان کار وکړي او د ځوانانو د نور ځوانانو مشکلات حل کړي.
په کومو ولایتو کې دا شبکې فعال دي کار کوي؟
فعلا خو زموږ شبکې په بامیان ولایت کې، بامیان، بادغیس، ترات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار او کابل کې لدی. او موږ غواړو چې دا دلته محدود نه وي، یوازې په دې ولایتو کې یوازې محدود نه وي، موږ غواړو چې دا تر ټولو ولایتو پورې ورسوو او په همدې ډول ولسوالیو او کلیو ته هم خپل شبکه توسعه ورکړو.
د دغه سې ډول یو شبکې جوړېدل یا منځته راتلل چې په هغه کې ځوانان خپل ځوانانو ته کار کوي څومره مهم و، ضرورت یې څه و؟
ځکه چې یوازې ځوانان کوی سي چې نور ځوانان درک کړي، د هغوی احساسات باندې پوه شي او خپله ځوانان که د نور ځوانانو مشکلاتو په باره کې فکر وکړي او هغوی ته کوی سي چې ښه حل لارې وسنجوي، ځکه چې خپله ځوان دي پوهېږي چې د کوم لار نه کوی سي چې دا ستونزې حل کړي.
اوس که په دې خبره توکي لږه وخت نه چې تاسو په کار باندې پایل کړی ده، نتیجه یې څه وه؟ څومره مثبت لاسته راوړنې تاسو لرئ؟
فعلا خو موږ یوازې خپل د چالشونه چې د ماشومانو په وړاندې راځي موږ هغه یادش کړي دي او د حل لارې مو ورته سنجولې، او بیا دا پروګرام همدا چالشونه چې موږ یادش کړي دي دا موږ خپل مشرانو ته په حساب ورکړي دي چې هغوی موږ ته یو کاري کلنی پلان جوړ کړي او موږ ته راکړي، وروسته له هغه موږ خپل فعالیتونه شروع کوو. خو تر دې دمه خپل ترمنځو کې ډېر تبادله نظر کړی.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو ولایتو کې هم دا شبکه فعاله ده کار کوي ځوانانو ته، که وزارت وایي چې آیا کله دغه ټولې شبکې چې دي په ټولو ولایتو کې سره ناسته هم لرئ، ګډه مشورې یو بل سره شریکوي؟
ډېر هده پورې که امکان ولري موږ په 2 میاشتو کې یو ځل یو بل سره کینو او خپل مشکلات باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې 2 هفتې مخکې موږ بامیان ته ورکشاپ درلودل چې دا ورکشاپ موږ ته د یونیسف لخوا تنظیم شوی و، چې دا د فوټوګرافي ورکشاپ و او ډېر یو مشهور استاد موږ ته دی کې فوټوګرافي زده کوله، ځکه یونیسف کې عکسونه ډېر مهمه دي، ځکه خپل عکسونه ډېرې کیسې بیانوي. موږ په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل او همداسې موږ د نورو ولایتو غړو سره هم ناسته درلودله، لکه د بامیان ولایت، خپله د بامیان ولایت غړي، د مزار شریف، د ننګرهار، کندهار، د هرات، بادغیس، د ټولو غړي سره یو ځای شو، او وروسته له دې چې زموږ د ورکشاپ ختم شو موږ خپل د همدغه شبکې په اړه خبرې وکړې چې په نورو ولایت کې څه مشکلات دي او هغوی څه لارې ورته سنجولې دي. که د هغوی مشکلات زموږ مشکلاتو سره سازش درلودل، آیا د هغوی حل لارې زموږ د مشکلاتو حل لارې هم کیدای شي کنه؟ او په همدې اړه موږ سره خبرې وکړې او وروسته له دې به انشاءالله 2 میاشتې پس یو ځلې موږ سره کینو او خپل مشکلات سره په اړه غږیږو.
تاسو ویل چې زیاتره په مسایلو باندې بحث کوئ چې هغه ځوانانو ته ستونزمن وي کنه، که درته وایي په دغه وخت کې چې تاسو جلسې کړي دي د ځوانانو کومې ستونزې ډېرې زیاتې جدي تاثیر لیدلی دي؟
د ځوانانو جدي ستونزې یو خو دوی دي چې دوی د مکتب څخه لرې دي، دوی فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي، او نور د نجونو مخکې له وخته واده چې هغوی یعنی سنونه ډېر وړوي او هغوی واده ته ورکوي، هغوی له درس هم پدې کېږي او د هغوی صحت هم ښه نه وي، ځکه چې هغوی ماشوم وي، هغوی له هېڅ لحاظه واده ته آماده نه وي، یو نوې کورنۍ یو نوي ژوند ته آماده نه وي، نو ځکه دوی په روان باندې په صحت باندې ډېر اغېزمن وي، او دا د زموږ صحت بخش او زموږ د معرف بخش دي. هغه ماشومان ته چې د مکتب څخه لرې وي په مختلفو علتونو لکه د لارې لرې والی، د فامیل نه اجازه ورکول، د فامیل بېسوادي، او دا عملونه دي چې دوی ته ستونزې جوړوي.
تاسو دغه ستونزو ته څه ډول د حل لاره پیدا کړې؟ آیا تر اوسه کومه لاسته راوړنه هم لرئ؟
موږ ستونزو ته فقط د حل لارې موږ پیدا کړې دي، او تاسو مې ویلې چې وروسته به موږ ته کلنی پلان راکول سي. د حل لارې سنجولې دي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي د تعلیم، هغوی ته موږ د اسلام د لحاظ مخکې ولاړ شو. مثلا موږ شورای علما لرو، موږ مساجد لرو، په کلیو کې مساجد ډېر وي، موږ کولی شو چې مساجد ته لرو، د خطبو ته لرو، هغوی ته د تعلیم ارزښت پوکو چې اسلام کې تعلیم ډېره مهمه ده، او خدای پاک تعلیم په نجونو والوکانو فرض کړی دی، او دا همدغه کورنیو ته وپوهوي چې د تعلیم ارزښت څومره دی، او وروسته له هغه هغوی وشي کولی چې ماشومان خپل تعلیم ته پرېږدي. او بل ستونزه خپله د ښوونځیو په دننه ده، ځکه چې ښوونځیو کې سم چلند نه کېږي، ماشومان سره سم ښوونځي نشته، معلمین عدالت نه کوي، او همدغه یو بل سبب دی چې خپله ماشوم د ښوونځي څخه د درس څخه زړه توری کېږي او نور نه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو موږ دې ته داسې حل لرې کړي چې موږ کمپاینونه وکړو، مدني فعالیتونه وکړو، تر څو چې د ځوانانو حالت بهبود پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ځوانانو د شبکې په اړه د سنا کاکړ خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو باسلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي، او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بې غور دي.
اوله زموږ ګان کور دي، تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي، خو ایوازې مثال زما لاس نه ده نه کېږي. نو قالي مثلا داسې یخچال چې نسی او تو نسی میاش کې حتمان یو او تو خرابېږي.
په نننې کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډي وډي شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګله میرزا یم، او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورنۍ وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو، هونه مخدا ماشومان دي، شور ماشور دي، حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کېږي. خو یوازې مثال زما لاس نه ده، یو که څوک چې خبرې وکړي بل څوک خفه کېږي نه کېږي، نو امکان نشته. خالی مثلا داسې یخچال چې ونیسي اوتو ونیسي، میاشت کې حتما یو اوتو خرابیږي. او نارینه و عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړیږي. خو چیز مثال زه پام وکم، بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کېږي، نو حتما یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځ مخکې ما اوتو کوله، لاړم اشپزخانې ته، بېرته چې راغلم چې قالین نسی ووه.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې میرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري اوتو کوم، برخي اوتو واضح ده چې ځای مشخص ده، هغه منظم مشخص ځای کې ښایي دغه ځای نه راخلم. برق کنټرولر ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده. دغه اوتو لپاره خپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه و هم ځکه په دوتو درجه باندې لاس وهلم. همیشه باید د دې کې چې اوتو خراب شي زر کار ول ویږي. او یا مثال کړه یخچال در کوم، یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل، فرش یا پرده، توشک او بالښت په خونه چي دي، د دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا دي چې منځلو برخه ده، نه د منځلو برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفته کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه پریم زما پردی پریمینځم یا فرش می پریمینځم. مثال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پردی مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردی یا د توشک پوښونه پریمینځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کار راځي کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو توشک پوښونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستی وي. او زه بیا ورته وایم چې نه، چې دا ښه ښکاري یا تاسو ته نوي ښکاري، دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې.
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي، د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي. څلور څلوېښت کلان عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کېږي او دی هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي.
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې د دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي. په ځینو کورنیو کې بعض حالاتو کې موږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي. مثلا یو ځای کې او ګرمي بند درته راځي او ګرمي زړه وچاودېږي او د هغه اوبه زړه وچاودېږي، څوک هغه نه لري که متوجه نه اوسېږي ورته، هلته تبن ده او ګرمي خرابېږي. مثال د خبرې د کور قالینې دي، ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قالینې په سر ګرځي، چې دا ښه خبره هم نه ده، درست هم نه ده. قالینه باید وساتل شي. همدغسې یخچال دی، هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي. هغه کې چې یخې ایښودل کېږي که نور خواړه مو پکې ږدو، دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کار ته نه واخست. او دا یې دې لپاره چې موږ په راتلونکي کې دې باندې موږ پیسې ورکړي دي او موږ مالی زیان دی، نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي، ښه برخورد وشي. دا مسؤلیت د کورنۍ ټولو غړو دی. په سبا ورځ چېرته موږ لاس تنګېږي، مثال د خبرې موږ داسې ضرورت پیدا کوو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بېرته خرڅ کړو، نو که چېرته هم سم ساتلي دا موږ ته ښې پیسې کوي او کېدای شي بیا دې موږ په ګټه باندې موږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي، ښه تمام شي.
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې راولاړوي، د لوګر ولایت اوسیدونکی هدایت الله به راته ووایي.
کورنۍ وسایلو ته نه پاملرنه سیوا ستونزه اقتصادي ده او بله انساني ده. مثلا یو مور چې د ماشین ته وایي چې د یخچال ساکټ وباسه، نو هغه طبعاً چې ماشین یا برق نیسي یا دا به انساني تاوان لري.
همداراز د کابل د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده. هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډیر لري خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي.
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي، چې هغه لوکیا وسایل ډیر دوام کوي خطری کمیږي د مریضونو د مسرتلو باعث نه ګرځي او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه کوشنیان د دغو وسایطو د استعمال باندې هم سم نه پوهېږي که نه یعنی هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي خصوصا د خوراک او څښاک هغه چې په هره دقیقه دوی هغوی سره مخامخ دي یا یې درنه غواړي یا لاس وړي دا باید معرفي شي. د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاخو د سنور قینچي باجنور مسایل دا باید د دوی نه لږ لوړ ځای کې کېښودل شي. یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه ولګوه په منقل د برق باندې کېږده ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي. بل مسایل دا ده چې یو شمېر کورونو کې چې غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري بیا لوښي همداسې ککړ پاته شي. لوښي باید په هماغه ساعت باندې پاک شي وچ شي او خپل مین ځای کې کېښودل شي. په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي.
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول هیڅ وخت یې په خپل سر مه ترمیموئ او دا کار متخصص کس ته وسپارئ تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسې له ستونزو سره مخ نشئ.
خوږ اوریدونکو، دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي په یوه تمثیلي ټوټه کې یې اورو چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران ستاره مینی، سپوږمۍ او هیله زرمتۍ یې تاسو ته وړاندې کوي.
شخور جانی څنګه یې؟ د ګرمې هوا سره څه حال دی؟
ژوندی اوسې خور جانی، هوا خو ډېره ګرمه ده، بې له پکې نه خو قسم دکو گزاره اوسې.
دا دې اوس په قدر سره راوړم تر څو چالانه بیا کړم. ته زه واسم چې په قدر سره راوړم. خدایه توبه، له دې ماشومانو سره دا څوک په دې کور کې څهال جوړ کړی دی؟ هېڅ شی روغ نه دی پرېښی. ته وګوره دا پکه، دا څهال لري پکه تنه یوه خواته پرته ده. توبه توبه، سر یې بلې خواته پروت دی. وای خدایه، هر څوک چې ځان ته کچکی کشوي بس.
ای خورې، تا دې خدای ژوندی لري، د کور وسایل ماشومانو ته مه پرېږده، خرابوي.
ای خورې، له سر یې جار دوی دې راته ژوندي وي. الینا لوری، ته اوبه جوشه اغا و گرمی نسه ساکیته و باسه، حالا جر که و لوری.
خاده موری، داده و باسه مای.
ای خوری، که و نوایم هم لغاما بی ووایم، دا پا ماشومانو دست خطرناک کارونا مکاوا، خدای مکره برق بی ونیسی.
ای خوری، تیدی را چای در راخ چای دی و چشه، با ندی نینیسی، ای زغرکی، شکر دی کار پا کوا ما دوانه.
خوری، څنګه د سوزیدلې بوی راغی؟
او که خوری، لاس د سوزیدلې بوی راغی. خدای خیر کې، و د زو وګورم چې کوم شی اور نه اخستی. خدای دا وی خوری، خبرې به په سر سوې پخلنځي اور اخستی دی. دې سر خوړلې وزد دی چې ساکتې و بس او ګرمې له اوبه راستلې پر میز یې شې ده. او خدای اوس څه وکم؟
هلا زه شه خوری، ساکتې و باسه. نه می درته ویل چې د کور وسایل د ماشومانو لاس ته مه پرېږده.
وی الله خوری، رښتیا دې راته وویل. له بې پامۍ هم سر دي او هم مال. شکر چې لور مې خدای ساتلې ده چې په دې څه نه جسریم، څه خاورې به مې په سر کولې.
خوږ اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بیا ښه وخت.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. ڈیرا شین خاله سفر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سماڈی را خریدی داشن خالے
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از